هدف داده چې د تیلو بای لوړی شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله گریتا تونبرگ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته ورسېده. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو د هغه کنفرانس کوربه وي چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د خبرونه د افغانستان یو مهم ولایت کندهار ته ځانګړې ده. کندهار د هلمند، زابل او روزګان ولایتونو او همداراست د بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت 20,310 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د کندهار ښار دی. په دې خبرونه کې مو د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب ملمده که ده کندهار پاره پشتنه نظر یا اوراندیز لره لهمده شیبه ده افغان بیسیم پا اتسوه اتل شمیری راوستوی ده تلیفون شمیری وروست الانام لمره خپل ملمه ده کندهار مرستیال والی شاغل عبدالحنان منیب تا هر کلی ویم. منیب صاحب ستوری مشید.
سلام علیکم کی هلی دلنش د ازادي رادیو مشرتابه کاري ټیم او د یادي رادیو ټول اوریدونکو ته تقدیم هم حنان منی دی. ما د کندهار ولایت مقام اداري او مالی مرستيال مننه او خوشمه چې د ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه کې ګډون لرم.
سلامت اوسئ. منن منیب صاحب، که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست دا میلادی کال خو په پایته رسیدو دی، په دې کال کې په کندهار کې کوم کارونه شوي دي، کوم عمده کارونه؟
مننه. همون تاسو چې د تېرې یو نیمې لسیزې په تېرېدو او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رامنځته راتلو سره د ګران هېواد افغانستان په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي چې کندهار ولایت هم د دغه پرمختګ څخه مستثنا نه دی. او د بیا رغونې، ښه حکومتولۍ، امنیت، ښوونې او روزنې او له سره د همغږۍ فضا په وجود راغلې ده. خو د تېر کال په انکشافي پروژو به زه څه رڼا واچوم. البته د 1908 مالي کال په جریان کې موږ په مجموع کې 346 انکشافي پروژې درلودلې چې د هغه د جملې څخه 450 پروژې هغه تکمیل شوي دي. باقي 302 نوي انکشافي پروژې جریان لري چې د هغه تخمیني بودیجه چې اختیاري او غیر اختیاري ده 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د دې تر څنګ مو د 1909 دپاره خپل انکشافي پلان د کندهار ولایت د مختلفو سکتوري ادارو سره په همغږي باندې چې مجموعه د پروژو تعداد 301 دی کېږي، دغه پلان ترتیب شوی دی، مرکزي ادارې ته لیږل شوی دی چې البته د پیسو مبلغ 4,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, پارلمان وکیل صاحبان په دغه مورد کې حزب د ولایتي ادارې سره همکار شي تر څو دغه پروژې چې موږ پیشنهاد کړي دي هغه په راروان جمله ته ونوي مالي کال کې راته منظور شي.
بله صاحب. منیس صاحب، خلک فکر کوم چې ډېر علاقه لري چې ځینې لوی پروژې اجرا شي. زموږ یو اوریدونکی عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع څخه لیکلي دي، وایي زما سوال داری چې د کندهار د دالې بند ولې نیمکاره پاتې شو، ولې دا بند نه مکمل کیږي؟ کلونه کیږي چې د دې بند په اړه خبرې کیږي خو نه جوړیږي، علت یې څه دی؟
مننه. زه لومړی وروسته څخه مننه کوم. اصلا موضوع دا چې ځینې پروژې طویل مدت دي، کسوم د دالی د بند په اړوند باندې موږ ولستونه ته په مختلفو وختو کې وضاحت ورکړی دی. ځینې دوستان په دې فکر کې دي چې دغه د کندهار دپاره یو حیاتي پروژه ده، نو دوی په هغه انتظار دي چې هلته ساختماني کار عملا ولې نه پیلېږي. موږ تاسو پوهیږو چې د دغه غټو پروژو دپاره هغه تخنیکي سروې ته ضرورت شته، د ځمکې تصفیې ته ضرورت شته، یعنی په دغه برخه کې عملا اوس زموږ د مرکزي ادارې او هم د ولایتي ادارې کاري چمونه وظیفه جریان لري. خو دا چې لومړی قدم چې هغه د املاکو مسله ده، د ځمکو تصفیه ده، هغه جریان لري. په دوم قدم کې موږ امیدوار یو دغه مسلکي کسانو په وینا باندې چې تر دوو راتلونکو کلونو پورې به هلته عملي ساختماني چارې پیل شي. نو ځینې دوستانو سره واچان هم د څو کلو راهیسې د کندهار د دالې د بند د جوړېدو یا د ظرفیت لوړولو موضوع شریکېږي یا دوی ورسره خبرېږي. مګر ځینې دوستانو ته دغه وضاحت نشته چې دا به کله شروع کېږي، کوم مراحل لري. نو هغه کار اوس هم عملا شروع دی. ځای لري چې په دغه موضوع کې د مرکزي ادارې بالخصوص د رئیس جمهور څخه ځانګړې مننه وکړو چې دغه د کندهار د دالې د دم دپاره خاصه توجه لري. نو زموږ دوستان یا ولسونه دي په دغه موضوع کې تشویش نه کړي. اوس هم عملا کار شروع دی. د مسلکي کسان هم د مرکزي ادارې هم د ولایتي ادارې د اړوند سکتوري ادارو څخه هم عزف شوي دي، مصروف دي، عملا کار کوي. خو دغه کار یې هم مخکې وویل چې هغه تخنیکي او مسلکي او تصفیاتي کارونه دي. پر چې هلته ساختماني کارونه عملا شروع.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کندهار ته ځانګړې ده. د کندهار مرستیال والي ښاغلی عبدالحنان منیب زموږ مېلمه دی. زه هم ستاسو کوربه عصمت څاروان یم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د کندهار په اړه پوښتنه او نظر او یا وړاندیز لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 بل شمیره د 0908-202-555. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته هم په یاد لري، رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي. او د افغان بیسیم د 0903 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شي. او به ګورو چې زموږ اوریدونکي د ټلیفون له لارې لومړی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. خیر، د دې ټلیفون قطع شو. بلې وته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، خبري وکي. مهرباني صاحب، یو څه ژر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله من کندهار خبر کوم. د وادي فاس ورشان وادي فاس کندهار څخه مده لري فشتن لري. مال وتا ول فشتن دا ده چې د کندهار د روزګان کومه لار شته. د شالکوټ په صحه کې زه خپل هم د شالکوټ یم. نو دغه لار شته. دا لار ډیر وخت کې چې جوړیږي نه کارونه فلسي دي برته پر نیمه لار باندې درې دي. او بل مشتنه مې دا د وادي صاحب څخه چې کندهار کې مدارس ته توجه نه کیږي. مدرسو ته چې دې مثال مشته دا معلومات راکړي چې کندهار کې څونه مدارس ته او د دې د مدارس سره کوم مقامات کوم دغه معاونت سره کړی دي. او بل خبر درې مشتنه دا چې کندهار کې خلک ډیر کیږي اکثر وخت ورکسي. بیا یو میاشت لاس شپې وروسته یو کال ورسته بیا دا مری فدا شي. نو دغه چې خدا دې دې په کندهار کې دل دې خبرې کې چې دې وایي د جفاره باندې مشت معلومات راکړي دا څه کوي.
درست، ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې. عبد الله صاحب بل اوریدون کيم لرو. تاسو هم خبري وکي. ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نصير احمد من کندهار.
مهرباني نصير احمد صاحب. مهرباني صاحب. نصير احمد صاحب. خیر، نصير احمد صاحب خبري و نکړي. بل اوریدونکو ته ورزو خبري وکي. دوی هم ټلیفون قطع شو. خیر فکر کوم په ټلیفون کې یو څه مشکل شته. نو ښاغلی منیب، تاسې اول عبدالله صاحب ته ځواب ووایست، د درې پوښتنې درلودې.
مننه. لومړی عبدالله صاحب چې پوښتنه وکړه چې روزګان او کندهار سړک د جوړېدو کار وځلېدی، رښتیا هم دا سړک باید تېر وخت تکمیل شوی وای. زموږ اساسي ستونزه د کندهار او روزګان سړک هلته ځینې وخت امنیتي تهدیدونه یې. د مثال په توګه موږ په تېرو کلو کې د کندهار او روزګان د سړک لپاره د څلور سوه څخه زیات امنیتي پرسونل درلودله چې د هغې لارې یا د کندهار او روزګان په عمومي شاره امنیت د ډاډ ور تعمین و. خو فعلا د کندهار او روزګان د شاره امنیتي پولیس چې دي، هلته امنیتي پوستې دي، هغه یو سلو لس نفره دي. نو صدی خبره ده ځینې وخت چې هغه امنیتي تشکیل زیات کمیږي، نو هلته ځینې وخت امنیتي پیښې د دښمن د خوا څخه یا د وسلوالو مخالفینو له طریقه په وجود راځي. دا د دې باعث ګرځېدلې دي چې د دغه سړک جوړېدل یې څه د ځنډ او خنډ سره مواجه کړي دي. خو فعلا موږ هلته کار جریان لري. موږ کوشش دا کوو چې څومره په سرعت کېږي د دې سړک چارې تکمیل کړو. دوهم ورور پوښتنه وکړه چې مدارس هم د معارف په برخه کې یا د معارف دولتي په برخه کې دیني مدارس لرو، دارالحفاظونه لرو چې هغه هم اوس فعال دي. خو تر څنګ یې یو څه دا شخصي مدرسې دي چې موږ ولایتي ادارې هڅه هم همیش کړې دي چې د خپل وخت او توانه پرې چې د دولتي مدارس سره کومک وو، څنګه د خصوصي مدارس سره هم کومک وو، د دې سره په جریان کې په سماج کې یو. خو البته دا مدارس چې اوس په کندهار ولایت کې دي په دولتي برخه کې موږ په دې باندې قایل یو چې دا کفایت نه کوي. زموږ مرکزي ادارې ته یا وزارت معارف ته لږونه استولې دي او اشاره دي سره تاکید چې دا غمدر مدارس تعداد زیات دي. حج اکل څه په ولسوالۍ کې یوه یا دوه موږ ځینې مدارس ولرو. د دې به یوه ګټه دایي چې په ځینې برخه کې کم خلک زده کړي کې هغه به د همسایه ممالکو څخه راګرځول شوي. تر څنګ دې بله ګټه دایي چې هغه په ځینې برخه کې چې کم شاګردان ته زده کړې ورکول کېږي هغه به او ځینې تصایل تجمن دي. ځکه موږ بدبختي دا ده چې په هېواد کې په زیات تعداد یا د خصوص په جنوب غاړه او زیاده کو د دولت په تشکیل کې داسې مدارس تر اوسه پرې لا زیات نه لرو چې دلته دیني قانون تدریس شي، دلته دستاربندي وشي. بالاخره یو تعداد ځوانان همسایه ممالک ته ځي د دې پر ځای چې هلته دیني زده کړې وکړي، عصر زده کړې وکړي. بدبختانه فامیل و مشران په خبر نه وي. هلته زموږ په مقابل کې یا د دولت یا د نظام یا د ځینې ملي منافعو یا د وطن د وطن د ګټو په مقابل کې غوته غلط اذهان وکړل شوي چې هغه په مجموع کې زموږ د هېواد لپاره د وطن لپاره په زیان تمامېږي. خو زموږ به هڅه او کوشش دایي چې وکولای شو چې په خپل هېواد کې یا بالخصوص په کندهار کې د دیني مدارسو تعداد ورکو، هم د کیفیت نقطه نظر څخه هم د کمیت له نقطه نظر څخه چې څه د دولت اصول دي مقررات په هغه چوکاټ کې راولو. نه درې به پوښتنه چې ورو چې ځینې خلک ورکیږي ځینې وخت په سوشل میډیا کې یا په رسنیو کې دغسې مسایل موږ هم دروازه پرې رسېږي. خو ځینې وخت څوک موږ ته مراجعه وکړي موږ را خپل وس توانه پرې دلته که امنیتي ادارې دي یا ولایت مقام دي یا هیات کوشش کوي ځکه دا موسم د زغملو نه ده چې یو نفر دې ورکیږي. خو ځینې وخت زموږ ټولنه داسې ده موږ ته یو څوک وایي چې د فامیل غړي مې ورک شوی دي، موږ چې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو د هغو سره کوم اصلاح یا ګرفتاري نه یي. وروسته میاشت دې خبرې لو چې هغه همسایه هېواد ته تللی دي یا د زده کړې دپاره یا د کارو کسب دپاره. خو په دې شک نشته چې موږ هم دا د ځان مسؤلیت بولو او هم دغه راته د غمولو نه ده چې یو کس دی.
لیکن منیب صاحب دا مسله ډیر وخت په کندهار کې ده. تیر ځلم چې موږ په ولایت په ولایت خبرونه کې په کندهار خبرې کولې د ډیرو خلکو هم دا شکایت وو. باید بالاخره مخه ونیول شي. دا نو څوک دا کار کوي؟ یو شمېر خلکو دا شک درلود چې ممکن ځینې امنیتي ادارې دا کار کوي. یو شمېر نور ویل کېدای شي د دولت وسلوال مخالفان دا کار کوي. حتی دا هم معلومه نه ده چې دا کار څوک کوي.
ما درته وویل چې مختلف لاملونه لري. خو په دغه برخه کې ولس کولی شي چې موږ سره همکاري وکړي. ما وویل چې ځینې وخت دوستانو یا ولسونو مراجعه کړې ده کله چې په لټنه کېږي میاشت دوې درې هغه یو همسایه ملک ته تللي د خواري او غریبۍ یا د کیسه دپاره. یا که موږ تاسو وګورو د ځینې ولایاتو ځوانان هغه په کچاکي توګه د ځینې اشخاصو لخوا
اما دوی ویل چې مړې په کندهار کې موندل کېږي. مړې وای په کندهار کې موندل کېږي
په دې شک نشته. ځینې وخت په داسې مواردو کې پېښ شوي خو هغه مختلف لاملونه لري. ځینې وخت موږ سره ځینې جسدونه چې هغه یا د ټکر په نتیجه کې وژل شوی یا ځینې چاودنې په وجود راغلي. موږ دلته په کندهار کې میرویس عزوي روغتون لرو. ځینې وخت موږ په میاشتو میاشتو په اختیار کې پراته اعلانونه کوو. موږ هغه دوستان مراجعه نه یې کړې یا په خبر نه یې بالاخره په دې تصمیم شو چې هغه دفن کړي. خو مختلف لاملونه لري. دا په دې معنی نه ده چې خدای مکړه دولت یا ولایتي اداره یا امنیتي ارګانونه هغه دا کار کوي. موږ مخالف یو په مجموع کې د دې کار په دې کې د ولسونو د خلکو زموږ سره همکاري مهمه ده. که ځینې وخت داسې فیزیه په وجود راځي باید هغه بررسي شي وڅېړل شي. خو یوازې دولت په دې کې مسؤلیت ورته راځي کېدلی نه شي. په دې کې ولسونه مسؤلیت لري چې د دغه پېښې په روښنایي کې د قضیې په بررسي کې په اطلاعاتو کې شواهدو مدارکو کې د دولت سره کومک وکړي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان بیا به اوریدونکو ته ورشو. مهرباني کوي ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه او دا خپرونه هم کندهار ته ځانګړې ده. مهرباني.
السلام علیکم. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جناب پانی صاحب محترم ته سلامونه وړاندې کوم.
کور ته ودان
زموږ د کندهار د څورلسمې نه یو اوسیدونکو یم. خان محمد نومیږم. زموږ څورلسم نه یې چې معلومه ده د ښار مرکزي ناحیه ده. په دې کې د ولسي تړون پروګرام نه عملي کېږي، نه عملي شوی دی. حتی په لیرو پرتو ناحیو کې دا پروګرام شروع دی. د ښار څورلسم ناحیه د دغس د ولسي تړون د پروګرام څخه وتلې ده. تاسو ورمو فاروق صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. نو په دې کې د جناب والي صاحب همکاري غواړو. نو چې څنګه
صحیح مننه کور ودان. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو. خیر د دوی ټلیفون قطع شو. یو ټلیفون مو خراب دی له بده مرغه. البته د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. دا هم له ښاغلي منیب سره شریکوم. خو اوس یو ټلیفون شته، خبرې وکړي. مهرباني صاحب لطفا یو څه ژر. خیر دوی خبری و نکره. اوس به پیغامون اول ولم چی دوان بیسیم دا تصواتل شمیری للاری مرست ولی دی تخنیکی هم کاری وایی چی یوشتا. میرابانی که مخبری وکره خوش ببی. نه تلفن قطع شد. خسب منیب صاحب تاسید خان محمد صاحب خبری و آوری دم پا یاد لاری دی چون نور آوریدون که پیغامون همشتا. جمال شاه لکندهار څخه لیکي وای د کندهار شهر سړکونه ډیر خراب سوي دي. آیا دا د دوغو سړکونو د بیا جوړولو کوم پروګرام او پلان شته وکنه؟ نور بنل ولم چې هیر مون شي نو کلن لن جواب وایس پیغامونه ډیر دي.
مننه. لومړی د خان محمد ورور په جواز کې باید ووایو چې د ښاروالۍ د خوا څخه په شهر په ټولو نایو کې د ولسي تړون پروګرامونه شته چې هغه د محل یا د ناحیې د شوراګانو له طریقې تطبیقېږي. نو ځینې وخت داسې مسایل په وجود راځي چې هغه دغه شورا یا دغه پروژې د تطبیق لپاره شرایط یا معیارونه پرانی خو په هغه صورت خان محمد وروته زه وعده ورکوم د سوالی چې د شنبې په ورځ ولایت مقام ته مراجعه وکړي. زه به دغه موضوع د ښاروالۍ سره تاکید کوم چې دلته ولې خدمات نه کېږي یا ستونزه څه ده. دوهمه موضوع چې زموږ جمال شاه ورور یارونه وکړه چې د ښار ځینې سړکونه کاندو کفار دي. اساسي موضوع د کندهار د ښار چې د ستونزو سره موږ مخ کړي وو ځینې سړکان کاندو کفار دي. اساسي مشکل دا دی چې د کندهار لپاره موږ بای پاس نه لرو. یوه ساحه چې د ښار په جنوبي طرف کې ده موږ د بای پاس نوم ورکړی دی. اصلا دا بای پاس نه دی، داخل د ښار دی. نو ځینې سړکان چې خراب شوي دي اوس هم عملا د ښاروالۍ ریاست لخوا څخه د ښار په مختلفو برخو کې د هغه ترمیمات شروع دي. مثلا د مسلم چوک څخه د کابل بانک پورې دغه سړک جوړېږي. د ښار په نور مختلفو ساحو کې چې ځینې کاندو کفار سړکان وه هغه ترمیم ته ضرورت لري. اوس هم د ترمیم چارې جریان لري خو موږ کوشش کوو، زموږ مشکل په دې نه حلېږي. موږ کوشش داری موږ د ښار د جنوبي او شمالي بای پاس لپاره پیشنهاد کړی دي، هغه منظور شوی دي. نو انشاءالله امیدوارو یو په راتلونکو وختونو کې دغه راته تکمیل شي. بیا به زموږ د ښار سړکان د کاندو کفار څخه نجات پیدا کړي او خوندي دي.
بله صاحب، یو اوریدونکی شاه محمود بشرمل وای له کندهار څخه دا پیغام لیکمه و شپږ میاشتې کیږي چې زموږ د کابل څخه منظوري ناراضي د معارف ریاست ته ورزو خو کار نه کوي. بل اوریدونکی احمد له کندهار لیکي وای د روزګان د ولایت د ګیزاب د جنگونو له کبله ډیر کورونه کندهار ته راغلي دي په بد حالت کې دي. منیب صاحب څخه زموږ غوښتنه ده چې زموږ د خلکو عرایض اجرا کړي او زموږ مشکلات حل کړي او کومک را سره وکړي. مهرباني وکړي.
لومړی د بشر محمد خبرې په جواب کې باید ووایم دا واقعیت دی ځینې وخت چې د ځینې بستو دپاره امکان اخیستل کېږي یا څه وخت مخکې دلته په کندهار کې د کانکور په شکل باندې چې دا د اداري اسنادو او ملکي خدماتو یو طرزالعمل و د دې د قوانینو له مخې رشام ځینې وخت د ځینې دوستانو هغه منظوري د مرکزي ادارې لخوا څخه وځندېږي خو که دی ورته مراجعه وکړي موږ به هم د وزارت معارف سره هم د ریاست معارف سره تاکید کړو. ځینې وخت موږ په دې مطمئن یو چې احمد یا محمود د منظوري کار اخلاص شوی دي، مګر وروسته میاشتې بعد دا موږ خبرېږو ځینې وخت هغه هلته د اسنادو سمی یا تخنیکي ستونزې وجود ولري. نو بهترینه لار دا ده چې زموږ سره په تماس کولی شي چې هر وخت ولایت راځه دي پر مخ خلاصه ده موږ سره موضوع او ستونزه شریکه کړي. موږ مسؤلیت لرو چې هم د مرکزي ادارې سره هم د کندهار د معارف سره شریک کړو او د دې ستونزو ته حل کړو.
بله صاحب مننه.
او خپل پښتنه چې شاه محمود ورور وکړل چې د روزګان څخه زموږ فایلونه کندهار ته راغلي دي. په دې کې شک نشته کندهار ته نه یوازې د روزګان د ځینې همجوار ولایتو هلمند یاسکو کزابل یاسکو یا ځینې نور ولایتونه خو موږ دلته تر خپل وس او توانه پرې د یو سروې له مخې د یو دقیق سروې له مخې که زموږ دولتي اداره چې کوم اسرات هغه سروې کړي حدیث مو پر وخت زما کومکونه رسولی دي. که احیانا زمین دوستان پاس دي کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي موږ باته د سروې چې موږ واسو د دې ضرورتونه چې په هره برخه کې هلته په صحیح برخه کې ولري یا ځینې خوراکي مواد دي یا ځینې نور اولیا ضرورتونه دي موږ انشاءالله واسه ورکړو چې موږ د خپلو واسو توانه پورې به ورته رسیدګي کوو.
بله صاحب ډېره مننه. عابد هلمندي لیکلی دی وای په کندهار کې چې کوم خلک تیریږي له دې ولایت څخه نو د پولیسو لخوا ځورول کیږي. هیله ده چې دې موضوع ته توجه وشي. او فهیم زابلای بیا وای چې وای زه په خپله د کندهار په محبس کې بندي وم. هر بندي چې به کله محبس ته راغی هغه به مخکې تر مخکې د ملي امنیت په ریاست کې ځورول شوی و شکنجه شوی بو. هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وشي. مهرباني وکړئ.
مننه. لومړی د عبدالمنظور په جواب کې په دې کې شک نشته نو کوم وګورو زموږ پولیسوم یو تعداد غیر مسلکي خو د مشرخابه کزه تاسو ته وایم د امنیه کمانډان جنرال سپتاجن خان سوخ مخکې چې دوی هفته د کیږ یادري کې د ولسوالۍ ټول امنیه کمانډانان او حمد او زو امرین نو سره یې مجلسونه درلودل چې تاسو نهایت کوشش وکړئ د خلکو سره په یو سمینی فضا کې په ډېر اخلاق او ادب باندې تفوض وکړي. طبیعي خبر ده ځینې وخت به ځینې د پولیسو پرېکړو کې یا د امنیتي کتاسو پولیسو کې داسې څوک پیدا کېږي چې هغه برخود یې صحیح نه وي، خو موږ لا هم کوشش کوو ځکه ځینې افراد او اشخاص مستقل دي، نو کوشش کوو چې دوی متوجه کړو ځکه موږ ولسونه دي. کوشش او هڅه مدا ده چې د ولس او د دولت ترمنځ چې په هر شکل کېږي هغه فاصله باید لږ شي. د فلم زابینی ورور ته جواب کې حزب د عبدالسلیمی د رئیس صاحب سره دا موضوع شریک کړ. په اصول په قانون کې موږ حق نه لرو چې یو محبوس چې شکنجه کړي یا د قانون خلاف مسایل دي ورسره وتي. ځینې وخت کېدای شي چې د عملیاتو په وخت کې یا په ځینې داسې وختونو کې چې هلته متقابل مبارزه وي یو د بل سره خوشتي وي، خو نور ته هم خلک را وصل کیږي د ځینې پښتنو لپاره ځکه هغه قانوني پروسیجر لري. نو دا به امنیتي ارګانو په مجموع کې بالخصوص د امنیتي رئیس سره د موضوع شریک کړم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، دا خبرونه کندهار ته ځانګړې ده. په بل ساعت کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. بل خبرونه مو بغلان ته ځانګړې ده، هیله ده چې د بغلان اوسیدونکو دا خبرونه هېره نه کړي. خو اوس د کندهار اوسیدونکو ته نوبت ورکوو چې د خپل ولایت په اړه زموږ له میلمه د کندهار له مرستیال والي شاغلی منیب څخه پوښتنه وکړي. اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه کندهار ته ځم. کوم زموږ دا سنجري اډي کې اتیش کان او چپایا کې سروالي دا ونړو لدوا کال کې نه د قانون راکړ په واسطې نه ځین راکړل چې مونږ نو سبا نو سبا واسطې نه نو پستر ګورن جام پستر ګلار نه وینم. او دا یو موضوع چې ور سروالي ته وایم لا چې بالا واسطې ولا د قانون مور کې
و بخشه په کومه سیمه کې دقیق نوم څه دی دغه سیمه نوم یو ری بیا واخلی. بله،
سنجریاډا.
صحیح ده، مننه.
او سروالی ته ورسو ارخیر ورسو څو دغه راکی نن په څه کې دا پاسور برسنا راي په نظر بل غلی په دوه میچ کې نو کامرا سلین فزری دی هغه هم څه په څه کې نه کیږي. نظم خبر څه کاوري برسنا راي سات والا څه خبر نه اوري
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکړو. کور دی ودان. بل اوریدونکی حمله رو خبري وکړي. ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه او د خبرونه هم کندهار ته ځانګړې ده. مهرباني صاحب خبري وکړي.
السلام علیکم.
خو غواړم سلام
علیکم
مهرباني کوي صاحب.
خو څه حاجی نه مرسل واري صاحب چې دوی مورته دوی ما غوښنه خدا غدا په کندهار کې دا ولجه کومه چې کوم دی لا په خوا چې دی را دي خمو ځوان کوي نو متاسف باندې چې دوی ځوان اوس دې تر څو دی یو خو دې سیوات دي او مکتبونه دې جوړ شي او بل ځوان هم دې څو پر دې هم ځو کوي چې پراته دي هغه خلک یې نه کړی دي نو یې نه بل دې سباره یې بل دې سباره یې نو ځوان دې تریخ ده. او بل پښتنه مې دا د سې دغه کوم خلک چې سبکان وای پاکستان ته ځي هغه په دغه دغه کې کټه کوي د دې دغه سیمه کې دي ترنک له پولیس سره او بیا بل اخیره ورکیږي یا یې مړي دی رګو کې پیدا شي د کندهار شاوخوا په دغه سیمه کې پیدا شي او یا بالکل ورک شي. نو دغه سپنج ستپ کندهار کې زما دغه پښتنه ده. او بل پښتنه چې نن دغه دي شاول کوټ ته له دغه دي شاول کوټ را لیدي بند پولیس مکره وخت روزګان ته بتلو موږ به ډیر ضرورول پیسې درچسته.
صحیح مننه. کور ودان سلامت وسې.
بلې
ستاسو پښتنه واوریدل شوې سلامت وسې. زخر یو بل اوردون کیم لاله رو بیا به شاغلی منیب ته نوبت ورکو خبری وکی تاسی هم مهربانی صاحب لرادیو لری شی لرادیو لری شی و خبری وکی بله استاسی جغاور خبری وکی مهربانی کوی صاحب
السلام علیکم د ازادي کارتون ته او د واري صاحب نشته د سلامونه ومن
کور دی ودان مهربانی
دغلی دغه مو شپه په لوري د واري صاحب دغه د هلمند د ولایت دغه سه د ویژه سمانه د درایسه بیا تر کشتي نه خو د پوری دغه پولیس ته موټرونه سره پیخي او په تیر بیا د کشتي نه خو د ولایت ته چراوږي دا دا اوله پوسټه چې د هلمند لخوا ته دغه ډیر ډیر یې دغه
صحیح شو کور دی وران مننه شغله منیب مهرباني وکي پښتنې به کوم هیر شوي در پیاټ کم
انشاءالله یاد کې مګي نمبر یو ورور یادوري وکړه چې کندهار شهر د سنځري اډې په سیمه کې د دې د خاص څخه د شوالي د خاص څخه د دې د قانونو تخریب سول دې ته واز نه دی ورکول شوی اصلا شروالي مجبور دی چې د شاب انکشاف لپاره د خلکو د ستونزو او مشکلاتو لپاره ځینې انکشافي قانون عملي کړي دغه قانون چې و د خپل د شروالي ملکیت وو خو چون دغه دکاندارانو مزول دي همور د شروالي سره په تماس کې وو زموږ پرګرام داسې وو چې د شار څخه د باندې کومو ګورو همور کندهار شهر جنوب طرف ته د روزګان اډه ټولوتله نو دا د استان په مسوځلو ویل چې هراسي په دغه ساحه کې د شروالي د اصول مطابق دکانونه درکو یو تعداد خلک زړه شکی یو تعداد ساته دي خو په هر صورت دغه دوست کولای شي چې موږ سره مشکل شریکي د نزیا سره موږ بدر خپل وخت ځان سره کومک یو دوه موضوع چې د جلال آباد څخه موږ ورور ویل چې موږ قومونه او دوستان دي هغه زورول کیږي یا هلته د مکتبو زمینه نه دوه سره مساعده دې کولای شي چې دغه قومونه دوستان یې موږ ته مراجعه وکړي ځکه موږ ولسونه دي موږ د خپل وس او توان پرې کوشش کوو چې د دې ستونزې او مشکلات
یعنی باید خامخا مراجعه وکړي او که تاسو باید پسې وګرځئ څوک د مکتب ضرورت لري په کومه سیمه کې ښوونځی شته چیرته نشته دا خو فکر نه کوم چې په نورو سیمو کې چې تاسو ښوونځي جوړوئ خلک درته مراجعه کوي
بالکل ځینې موږ خدا کار کړی دي هغه صحیح چې د مکتب ضرورت وي هغه موږ مشخص کړی دي من د ځینې سره لکه دا ورور چې یادوري وکړه هلته ځینې کوچي ورونه یې یا ځینې نور اقوامي موږ هغه صحیح ته هدیا ته مکتب ونه لرو کولای شي چې مالي سمپن ورته ایجاد کړو ځینې وخت داسې شي چې په ځینې ساحه کې هلته یا موږ متوجه نه یو یا مو هغه ستونزه درکړې نه ده په دغه برخه کې دې کولای شي چې موږ سره همکاري وکړي ځکه دا داسې عامه ساحه کېدای شي نه یې یا تر اوسه پر خلکو غوښتنه نه یې کړې خو په هر صورت کدیم راځو کې موږ سره کومک یو بل موضوع چې د شاول کوټ پر لار باندې یا د موږ سره ورور غوښتنه وکړه یادوري وکړه چې د لار په مسیر کې ځینې وخت پولیس یې هاتي هدا شکایتونه موږ ته ځینې وخت غیر مستقیم را رسیدلی وای احمد ول محمود ول موږ ولایت مقام په هفته کې یو ورځ ځانګړې کړې ده د خلکو د مشکلات او ستونزو اوریدو لپاره چې هلته عدلي او قضایي ارګانونه د مختلفو اداراتو د امنیتي ادارو مسؤلین حضور لري دوی کولای شي چې په هفته کې موږ دوشنبه ورځ د هلته مراجعه وکړي ځینې وخت د لارې په اردو کې پر عمو شعراو دوی څه خلک پیسې اخلي په یوه نامه یا په بل نامه موږ دغه دپاره دوه سوه لس شمېره فعاله کړې ده هلته څلوېشتاته نوکریوالان معذب دي دوی کولای شي چې دوه سوه لس شمېرې ته زنګ ووهي موږ فوراً اقدام کړو د اړوندې ادارې سره که امنیتي ادارې که ملکي ادارې موږ ته تماس کېږو او بېرته اطمینان وکړو دا شخص چې ستونزه دې حل شوه که نه شوه حل خو بیا هم موږ په خدمت کې یو وړاندیز مدار ولسونو ته چې موږ په هفته کې یوه ورځ د ولسونو د ستونزو اورېدو لپاره لرو، هلته د ټولو اداراتو.
لیکن منیب صاحب یو مسله دا ده چې اوس که فرزند د اوریدونکو شکایت وکړو، نور هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې هم دا ډول شکایتونه کړي دي. که یو سړی شکایت وکړي په درې ورځې وروسته هلته درشي او ووایي چې په فلانۍ پوسته کې له ما څخه پیسې واخیستې، دی خو د خپله ادعا ثابتولی نه شي. څنګه دی ثابت کړي؟ پکار دا ده چې چېرته له تاسو څخه په کومه منطقه کې شکایت وي، تاسې هغه منطقه وڅېړئ، پټ تفتیش ور واستوي او وګوري چې واقعا هم داسې کار کیږي او کنه کیږي. فکر کوم حل لاره ادعا به وي.
بالکل، ما هدف دا و چې موږ سره تماس ونیسي چې ما البس او نه شمېره همور فعاله کړې ده. په ځینې موارد کې موږ کولی شو چې فوراً اقدام وکړو، لکه تاسو وویل په دغه کې موږ خپل محترم والي صاحب که امنیتور قانون دي هغه هم کشفي مسؤولینو ته وظیفه ورکړې ده که داسې موارد یې موږ سره کومک وکړي. خو ما وویل چې ځینې وخت یو نفر پیدا کېږي په هغه د ټولو رنګ بدېږي، ځکه موږ مطلق په جدي توګه دا د ځان مسؤلیت بولو چې د دې مخنیوی وکړو. خو بیا هم کوشش کوو ځینې وخت کې دوستان یا ولسونه په ځینې مواردو کې د داسې مشکل سره مواجه کېږي، کولی شي چې فوراً دوه سوله شمېرې ته زنګ ووهي، موږ به په ډېر لنډ وخت کې د دې مشکل او ستونزې سره تجزیه وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان وسم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتل شمېرې له لارې اورېدونکو راستولی دي. عبدالجلیل له کندهار ښار لیکي، وایي د ښار په مرکز کې هغه ویاله چې د پاتاو په نامه یادیږي او کال دولس میاشتې مردارې اوبه پکې بهیږي، ولې د هغه پر ځای سړک نه جوړیږي؟ او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، دی هم وایي چې د کندهار له ښار څخه دا پیغام دراستوم، وایي د ښار په کوڅو کې ځینې ایلهګرده کسان شته، په کار ده چې د هغوی خلاف اقدام وشي او مخه یې ونیول شي. مهرباني.
مننه. لومړی د عبدالجلیل ورور په جواب وایو، په کندهار ښار پرکز کې یا دلته که لومړۍ نایه یا دومه نایه یاد کړو، دا پاتاو تېر شوی دي. اصلا دا پاتاو که دوی ته به معلومات وي یا مشرانو ته، دا د پاکو اوبو دي، یعنې د مرداریو یا چټلو اوبو نه دي. ځینې وخت چې دغه چټلې اوبه دي یا مرداري اوبه دي، دا هم ولسونو دغه مشکل ایجاد کړی دي. نو د دې دپاره به موږ پر یو اساسي پلان کار وکړو، ځکه اصلا دا مخکې د پاکو اوبو دپاره وو. دلته که پوښتنه وسي، دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې دلته خلکو د څښاک د اوبو استفاده ځینې کوله، د زراعت لپاره استفاده ځینې کوله. خو د وخت په تېرېدو کې ځینې کورونه، تعمیرونه په تېرو وختو کې دې پلان او دې نقشې یا د ښاروالۍ د اصولو پر خلاف جوړ شوي دي. نو دغه اصول دې په وجود راوړی دی. ځینې وخت که بارانونه وسي، هم دغه د پاتاو سره ولسونه خلک شاریا په مشکل کې یي. خو لکه ورو چې وویل، د دې دپاره پلان لرو چې یو اساسي کار وکړو. او دوم، د ځینې ایلهګرد کسان چې زموږ ورور یادوري وکړله، د دې دپاره موږ د امور اجتماعي او ځینو نورو ادارو له طریقې یو کمیټه تعین کړې ده چې دا کمیټه د دې دپاره کار کوي چې هغه اشخاص معلوم کړي. یو تعداد اشخاص داسې دي چې هغه واقعا د مجبورۍ نه وظیفه کوي. زموږ هغه پلان داسې دي چې د دې دپاره باید اړوند موسساتو له خوا سه یا د دولت په چوکاټ کې دوی ته د کار زمینه مساعده شي یا هر څه پروژې ورته عمل شي. خو یو تعداد چې هغه زموږ خلکو ته یا شاریان ته سره درد جوړ کړی دي، هغه هرپوي پکې راځي چې دا هرپه ده. دوی غواړي چې روزمره د خلکو د عزت سبب وګرځي، پاتر وشي. په دغه مورد کې زموږ امنیه قوماندانۍ او عمر اشمعي ریاست اوس هم کار کوي. څه وخت مخکې دغه نفر زیات و، خو اوس یې تعداد کم شوی دي. لا نور به موږ هڅو هاندایي چې دغه صفر تراکیټ وکړو دغه مشکل.
بله صاحب، محبت جانان له غزنی څخه لیکي، وایي موږ د غزنی څخه چې کله د کوچیانو ګډې راوړونو زموږ څخه اوس په لارې پیسې غواړي، زموږ اواز د کندهار تر مسولینو پورې ورسوي. بل اوریدونکی عزیز زابلای له زنجیره لیکي، وای د کندهار له والی صاحب څخه زما پښتنه داده چې د کندهار ټول سوالی لري او آیا ټول د حکومت په کنټرول کې دي. همدارس دې ته ورته پښتنه دو نور اوریدونکو کړی دي. یو هم وحدت الله کاروان دی د کونړ له اثر آباد لیکي، وای د کندهار لمرسیال والی څخه مې پښتنه داده چې د کندهار څو ولسوالۍ د طالبانو سره دي او څو د محلي حکومت په کنټرول کې دي. تقریبا دغه موضوع دوه درونو اوریدونکو هم مطرح کړی ده، مهرباني وکړئ.
همنن لومړی د بابا تروچ د البته د غزنی څخه هغې وخت کې راوړو پر لارې پیسې نه خپل کیږي. هلو همور با کوشش وکړو چې د کندهار په سطح کې زموږ مسؤلیت دی، هغه به هم په اداري جلسه کې او هم په امنیتي مجلس کې دا موضوع یادولی کړو تر څو په آینده کې د دې خلکو د آزار او عزت سبق وګرځېدلی وي. بله موضوع چې عبدالحمید زابلي او وحدت الله کامران وکړله چې کندهار څو ولسوالۍ دي او څومره د دولت تر حاکمیت لاندې دي. کندهار اولس ولسوالۍ لري، خوشبختانه ټوله د دولت تر حاکمیت لاندې دي، خو یو تعداد سرحدي ولسوالۍ یا د کندهار شمالي ولسوالۍ چې په هغه کې میش میانشین یا غورک ولسوالۍ ده، په لیرې پرتو ساحو کې ځینې وخت امنیتي تهدیدونه وجود لري. مګر الحمدلله هغه په مجموع کې اولس ولسوالۍ هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي. نو په دغه برخه کې کومه خاص تشویش وړ خبره نشته، ځکه تاسو کېدای شي د رسنیو له طریقې خبر شوي یاست. دلته موږ امنیتي ارګانونه نهایت زیات فعال دي، اوس که تاسو یعنی همیشه دوی په تعرضي حالت کې دي. نو ویلای شو د کندهار اولس ولسوالۍ هلته د دولت یا ولایتي ادارې حاکمیت وجود لري.
بله صاحب، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمه څخه د کندهار له مرستیال والي ښاغلي منیب څخه پوښتنه وکړي، البته د کندهار په اړه. مهرباني کوي. خوشحاله اوسئ، مهرباني کوي. مهرباني کوي لشت ژر.
مهرباني زه تازه ګل هغه کندهار ولایت سات خصه سره په یک شوږه نه یتا.
مهرباني کوي تازه ګل صاحب.
زما د محترم استاد خدغه پښتنه ده چې د ازما وخت په اکثر روغتیاي مرکزو کې د خلیزني کول سختن د خصه او لطاري کوم مرکزونه کې یعنی الله تعالی سره د خراتي دې کم زوري دي خو اکثر وخت ما شاد هم شود اصلا نور کول کیږي بارم خاصه او بل دا دوا وی دا شان که تاسو غوري دي بیر بک کیفیت دي ډیر کم دي ډیر په کم کې په تر ازي کلینیکو کې زه هم زیاتې خلک زیاتې راځي زیاتې اما دی پرسونال یا نو تلری یا مثلا دوا نو تلری یا زینو شبخانو ته شوارسي اکثر کې مثلا مشه دا شکایتونه د خکې زه ځکه په دا ټولنه کې زلته دي چې دبليو په توګه هم زه کار کوم درې ته وظیفه اجرا کوم
اکثر خلکو تر زه مخکې راغی کله چې مشه بخانو ته ورسو مثلا زنانال ته ولادت وکړي دغه د فار کوم شي نور کول کیږي دا بیا پر خپل دوستانو قریبان باندې سروې شل کیږي د ځینو اشخاص او خاصه د زما د محترم منیب صاحب څخه د غیله او خواهش دی د افغان تصیبه د کناری په سیمه چې ورته غوښنه یو نظارت ټیم او ګماري پلتنه وکړي پښتنه وکړي بل خصوصا مې سیته واسه تقریبا څلور تنظیم یې چې خپل د مامورین معاشه کې باندې اړ یې نسته او کمی دي. نو دا اکثر مشکلات یې لده چې دوی توجه د نقطې ته غواړم.
سلامت اوسه، ډیره مننه. کور ودان تاسو ته به جواب ویل شي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
مننه سمیم لکنه حسن ولکه څنګه
مهرباني سمیم صاحب.
او تاسو سلامونه اوریدونکو ته او خدمت هم سلامونه ارغم خپل شکایتونه باندې خپل کوم تقریبا نمره شکایت دا دي چې د مخکنی واجنه بلکې لاغه خمر چې واجی چې ظلمي وساو نو بخښه ترلې وساو هغه والی د قناه د سمولک ولسم سره د غژمنه وکړه چې کوم عملیات وديږي او د عملیات د تاسو مدک باندې مصرف کیږي له بده مره باید وایم چې پروش کال د وړم کال او د بل کال مجه چې کوم تلسوې ده بد بختانه بود استوامه چې څنګه یو کار هم دی تاسو وی او بل عمومي خبر هم ده د مالیه د تقریبا مخکې به دوه تقریبا د 15 افغانۍ په مالیا غوښتله، اوس تقریبا 15,000 او د 15,000 افغانۍ پورې مالیا غواړي. دا خبره د افغانستان په قانون کې خو تقریبا چې کومه ځای پنځه خبره یم، مالیات د ځمکې په خاوند ده نه د دوکاندار باندې. نو باید دغه مسلې ته هم دې پاملرنه وکړي. او بله خبر دا ده چې تقریبا یو سړک دی د ډېره وخته څخه کار شروع شوی، تقریبا یو نیم کال زیات کم کېږي چې دا کار را پیل شوی دی، خو له بعد مغه در اوس یې کارونه تکني روان دي او سر په څنګ کې په معیاري ډول باندې هم نه روان. نو هسې نه چې دغه سړک په نورو وختونو کې د تخریب سره مخامخ شي، باید د دې نظارت وسي د دولت خوا څخه.
ډېره مننه کور ودان. کافی دی هم دومره پوښتنې بیا خو زیاتېږي. یو بل اوریدونکی هم ګورو چې څه وایي، مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم. صاحب جعفری له ټلیفون کې دی. کله صاحب او مونږ صاحب ته سلام وړاندې کوم.
مهرباني جعفری صاحب.
او ما د مریض څخه پوښتنه دا و چې د ازمه اکثره دوستان د سینسترو په اتله باندې شکایت لري چې په داشه.
جعفری صاحب خبرې دې نه اوریدل کیږي. متاسفانه جعفری صاحب آواز دې قطع قطع کیږي. پیغام دې مرستولی و هم همداسې نامعلوم و، ما ونه شوی لوستلی. ور به شو ښاغلی منیب ته. منیب صاحب مهرباني وکړئ، اول تازه ګل و
د تګور یادوري وکړه چې په روغتیایي مراکزو کې ستونزې شته، مشکلات شته، یا د دواوو د قلت موضوع ده. البته دوه درې کاله مخکې دغه ستونزه ډېره وه، بالخصوص په ولسوالۍ کې. خو زموږ د معلومات له مخې چې موږ تر وخت زمان نظارت کوو، د مسؤلینو سره معلومات کوو، دغه مشکل سنا حل شوی دی. خو اصل ستونزه دا ده چې دلته د خلکو ضرورتونه زیات دي په صحیح برخه کې، چې د څومره کلینیکو ضرورت وي، یا د صحیح مراکز ضرورت وي، یا د دوا ضرورت وي، هغه زموږ د ولسونو د خلکو ضرورت نه سره په کولای. خو لا بیا هم په دې تاکید کوو، کوشش کوو چې په صحیح برخه کې هغه خدمات چې کندهار ته ورکول کېږي، هغه که دوا ده یا صحیح مراکز دي، هغه ورته حل کړو. البته دا په تدریجي ډول کولای شو، ځکه کندهار هم یو ولایت ده لکه د افغانستان نور ولایتونه. دولت نشي کولای چې په یوه کال باندې په ټولو برخو کې دغه ضرورتونه رفع کړي. بل د معاشاتو پوښتنه یې ده وکړه، ځینې مراکز صحیح کاغه د دولت په برخه کې، خو دولتي پرسونل لپاره د یو نفر معاش نه دي ځنډېدلي. ځینې که د موساد په برخه کې هغه به موږ تاکید کړو چې د پرسونل معاش ولې ځنډېدلي، ځکه هغه تازه ګل ورورو چې موږ د ده د خولې څخه دغه خبر واده ده چې د ځینې پرسونل معاشات په میاشتو ځنډېدلي دي. بل زلمی ورور چې موږ نه بل ورور چې یادولی چې د وخت والي د خوا څخه چې مالیه به دیاته سه مصرفېږي. موږ که وګورو مالیه دوه قسمه ده، یو عمومي د دولت واردات حساب ته ځي، یو د ښاروالي عواید دي. د ښاروالي عواید عموما هغه په هغه ښار کې مصرفېږي، یو عمومي عواید دي چې هغه مرکزي دي. هر څه زموږ یا د مخکني والي صاحب د خبرو هدف دا دی چې باید ولسونه خلک هغه د دولت مالیه پر وخت زمان تعلیل کړي، ځکه دغه مالیه ده چې په دې باندې انکشافي کارونه کېږي، پرمختیایي کارونه کېږي، مکاتب جوړېږي، یا کلینیکونه جوړېږي. نو زما هیله دا ده چې ولسونه په دغه برخه کې د مالیې په ورکړ کې زموږ عایداتي ادارو سره همکاري وکړي. بل ور فکر کوم د سړک یادوري وکړله چې دغه ته توجه وکړي. موږ اوس هم ما مخکې یادوري وکړه چې په کندهار کې ځینې اساسي سړکونه وجود لري، زموږ سره هم دا تشویش دي. همیشه کوشش کوو چې هغه موټران چې لوړ وزن لري، دغه معیاري وزن څخه لوړ وي، د هغو مو مالیات مو کړي دي، او د رسنیو د لارې مو دا تشویش شریک کړي دي. نو په مجموع کې باید ولسونه ولایتي اداره په ټولو کوشش وکړي
چې د سړکانو د حفاظت او مراقبت په برخه کې کار
وکړو. منیب صاحب، د دې لپاره چې وخت کم دی او پښتنې بې حده زیاتې راغلي دي، متاسفانه ټوله نشم در سره شریکولی. خیر، یو څو نورو ته هم که لنډ ځواب ووایست چې ډېر کم وخت لرو. وهاب د کندهار له زندان څخه لیکي، وایي د جنایي بلاک څخه دا پیغام در ته استوم، وایي زه 15 کاله کېږي چې په محبس کې یم، بې مودې او بې دوسیې ناست یم. زه په خپله نظامی سرتیره ایم، زما پښتنه ولې نه کیږي؟ یو بل اوریدونکی رحمت توکلی د کندهار له شاره لیکي، وایي آیا د کندهار او روزګان لاره خلاصه ده او کنه؟ لنډ لنډ ځوابونه ورکړي چې نورې پښتنې هم شته.
لومړی د کندهار بابا ته چې موږ تماس ولې چې د زندانی دي، که موږ تاسو وګورو هېڅکله داسې نه شي کېدلی چې شپږ کاله کې یو نظامي سرتېر وي، هغه دې د سرنوشت وي. نو بیا بیا موږ معلومات وکړو د عدلي او قضایي ارګانو سره، حتما د ده دوسیه تکمیل شوې ده، ځکه په څو میاشتو کې د مرکزي ادارې سیاحت راځي، زموږ د ولایتي ادارې سیاحت نه یوازې چې د عدلي ارګانو سره د محبوسینو د دوسیه مسایل وڅېړي، بلکې د دې هلته د ژوندانه سهولتونو ته متوجه دي. خو په دا به ما یاداس واخلي چې زه به د عدلي او قضایي ارګانو سره مشکل شریکه به. بل ورور چې رحمت الله توکلی و، د دې پوښتنه مو بخښي ما سي واخیستله تخصیصي ستونزه وه.
بله، د توکلی پښتنه هم ده، د یو بل اوریدونکي پښتنه هم ده. توکلی پښتنه دا وه چې وای زما پښتنه دا ده چې د کندهار او روزګان لاره خلاصه ده او کنه؟
بالکل لاره خلاصه ده، خو ځینې وخت ولسونه ستونزې یادوري کې د سړک د خرابوالي له کبله، یعنی روزمره هلته خلک راتګ کولی شي. یوازینی تعجیب چې ځینې وخت موجود وي هغه د دولت لوړ رتبه کسان دي چې هغه زړه نه شو کې چې پر عمومي شارع باندې تګ راتګ وکړي. نور د ولسونو پر مخ لار خلاصه ده، روزمره رفتعمل جریان لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ښاغلی منیب. ډېر اوریدونکو د سړکونو په ارتباط پوښتنې کړې دي او شکایتونه کړې دي چې تاسې په دې اړه کافي خبرې وکړې. همداراز د امنیت او د بېدرکه کېدو خبرې مو وکړې. مثلا یو اوریدونکی وایي له غزنی څخه، رحیم خان لیکي، وایي زموږ دوه نفره کندهار ته تللي وو، په لاره بېدرکه سول، اوس یو نیم لک ډالر غواړي، خو هغوی په کور کې 10 روپۍ هم نه لري. په هر حال د کندهار له مرستیال والي غلی عبدالحنان منیب څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. په بل سات کې په بغلان خبرې کیږي، کله بغلان په اړه پوښتنې او نظرونه لري. سرلو سید افغان بسم د 1943 شمیرې لاري راوستوي.